شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبری مجله کې به واورئ چې طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او ورپسې به وار د بین الافغاني خبرو وي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
سعودي عربستان وایي د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او د راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکلو ملاتړ کوي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عزیزی تیره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې. او پاکستان نن په دې هېواد کې د ګزڼ یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې یوازې په تیر کال کې په دې هېواد کې د ګزڼ د ناروغۍ د پیښو شمیر 850 ته رسېدلی دی چې ډېرې په خیبر پختونخوا کې دي. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. جمهور ریاست وایي په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجوبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت، اقتصادي ودې او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې کړي. افغان ولسمشر وړمه ورځ د یو دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته ولاړ. نوموړي پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د پولیسو یو قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. د جبل سراج ولسوال سیف الله بایدار وایي د ګزرپایان کلی د پولیسو د پوستې د قمندان نصرالله پر موټر نامعلومه وسلوالو ډزې کړي. د وسلوالو پخه د ولسوال په خبره په پیښه کې چې تېره شپه شوې د پولیسو دغه قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. دا فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا انتخاباتي ډلوي د بریا په صورت کې بغیر متمرکز ریاستي نظام جوړ کړي. فرامرز تمنا پرون مازیګر په یو غونډه کې د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی وویل په یو غیر متمرکز نظام کې د خلکو حضور به پراخ وي. حکومت ویلي دا ولسمشرۍ انتخابات د تلی یا میزان پر شپږمه کېږي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عزیزی تیره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر عزیزی 10 کاله په ازادۍ راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزی او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزی اسیا د خبرونو سیمه ییز مشر و. اروخه د اکبر عزیزی له امریکا غږ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې په کوچنیوالي کې مینه وه.
ما تقریبا 15 کاله کار کردی په دې جرنالیزم کې او 30 کاله په امریکا راخ کې هم 10 کاله ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
دا اروخه د یزي کورنۍ وای دغه د جنازي او فاتحه په اړه به وروسته معلومات خبره کړي. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزڼ یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین پیل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې په روان کال کې په ماشومانو کې د ګزڼ د ناروغۍ پیښې 850 ته رسېدلې. له دې پیښو څخه 13 اونۍ په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوي. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي چې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا درې ورځنی کمپاین به د پاکستان په 46 ولسوالیو یا ضلعو کې عملي شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په 90 ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزڼ ناروغۍ د 850 پیښو څخه یوازې 40 ثبت شوي هم عملي شي. په پاکستان کې سختدریز اسلامي ډلې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو د کمپاینونو مخالفت کوي او وخت پر وخت یې د واکسینو پر د کمپاینونو پر کارکوونکو بریدونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکوونکو د امنیت لپاره 40 امنیتي سرتیري ګمارلې دي. دا نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشان نن په فرانسه کې خپل غونډه د امازون په څنګلونو کې د پراخې اور لګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې به په دې سرمشریزه کې راټول شوي مشان د امازون په څنګلونو کې د لګیدلې اور د ګل کولو لپاره د تخنیکي او مالي مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړي ته نږدې شي. د نړۍ په وسترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا استرالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون زنګلونو کې په ورستیو کې په بیساره توګه اور لګیدل چې نړیوالې اندېښنې راپورته کړي. دا زنګلونه د ټولې نړۍ د چاپیریال لپاره مهم ګڼل کېږي. دا ورونه تر ډېره د امازون د زنګلونو د برازیل په خاوره کې متمرکز دي. اخوا د روسیې په سایبیریا سیمه کې له تېرې شپې راهیسې هغه ساحه چې د ځنګله اور نیولې ده 400,000 هکتارو ته ورسېده. د ټاس خبري اژانس په حواله د روسیې ځنګلونو د ساتنې د خدماتو ادارې او د چاپیریال ساتنې وزارت په خبرو کړي اعلامیو کې دا خبره کړې. په تېرو 40 ساعتونو کې 90 ساحو کې اورونه مړه شوي دي چې 2,898 هکتاره ساحه کېږي. د اګست میاشتې په نمایي کې په څو هیوادونو کې په بېساري ډول پر 5.5 میلیونه هکتاره مځکه اورونه لګیدلی چې ډېر یې په سایبریا کې وو. په هنګ کانګ کې حکومت ضد مظاهرې یو وار بیا په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د مظاهراچیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب پر مهال د پولیسو د لومړي وار لپاره پر مظاهراچیانو اوبه وشیندلې او لږ تر لږه یو پولیس د اختار په ډول ډزې وکړې. په تېرو دوو ورځو کې د نیول شوو مظاهراچیانو شمیر 15 تنو ته رسېدلی چې له دې ډلې 14 کسان پرون په سیوان سیمه کې نیول شوي دي. دا خبرونه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رئی قدر منوریدونکو ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و به اوری چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وی له امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې نن سبا کې پای ته رسیږي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید خامی است که کوشش میکنیم که سری را نهایی شد.
اجرای رئیس عبدالله وی که کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونه افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیز وکړي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ خلک وایي انتخاباتي کمپاینونه هومره پیکه دي چې حتی خلکو ته د کاندیدانو شمیر نه دی معلوم.
تیر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی بانډې ټولې به ګرمې وې، خو څه کال چې ګورو هغه حالات نشته دی. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، څوک پکې نه ښکاري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د تیرو دوو ورځو او نورو حملو په اړه خبرداری ورکړی. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه لوري د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو وار وي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبان ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. دای وای په ورستیو ټکو بحث کوو، تمه کېږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې یعنی نهم پړاو کې وروستای شي. د امریکایي پلاوی او طالب اساس ترمنځ د مذاکراتو نهم پړاو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړې او تمه کېږي چې دا پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو دغه ویان زیاتوي که زیاته زماني اړتیاوي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړاو او د زیاتو معلوماتو لورکړي ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
بعد از
دا وایي له روانو مذاکراتو وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ د خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکراتو کې به د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نمونه نه دي پټاګه کړي، خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سولې د هوکړه لیک د وروستۍ کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلمه شي.
له کابل نه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ښاغلي شاهین ازادۍ راډیو ته ویل چې له امریکایي چارواکو سره د نهم پړاو خبرې ډیر ژر پای ته رسیږي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي. یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په همدې پړاو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر هوکړه لیک موافقه وشي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې د ځنډ لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له ښاغلي اکبر آغا سره خبرې هم فیروزی عزیزی کړي دي.
ډېر احتمال شته چې دواړه طرفه وایي، خو دوی وایم چې یو مشکل پاتې دی چې هغه د امریکایانو د استخباراتي مرکز خبره چې قوي استخباراتي مرکز بلته وي هغه خبره تر اوسه حل شوې نه ده، خو اغه هم دی وایي چې احتمال ډېر لري چې هغه حل.
او پراته لدې موضوع نه چې د استخباراتي مرکز کشیر هلیګي نو څو نور موارد دي چې باید په غور وسی.
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبره شوې ده چې پس خبره شوې ده تر اوسه پورې طالبان په دې باندې چې توافقنامه امضا نه شي تر اوسه پیدا چې پس خبره ورته کوو. بعضې نورې موضوعګانې دي په هغو باندې خبرې شوي دي، خو د طالبانو ډېر اصرار په دې باندې دي چې د توافقنامې تر امضا پورې باید ټوله وځندول.
او آیا رښتیا هم اوس وخت را رسېدلی ده او هغه وخت ده چې باید د دواړو لورو ترمنځ دغه هوکړه لاسلیک سي او وروستی سي؟
زه فکر کوم چې دا اوس وخت را رسېدلی دی، امکان یې ډېر شته چې د دواړو ترمنځ د توافق وسي او توافق نامه چې دی هغه لاسلیک سي او د خلکو یعنی د نورو مملکتو د استازو په مخ کې او د هغو د تضمین په صورت کې.
لدې وروسته چې کله دغه دواړه لوري یعنی امریکا او طالبان خپل منځونو کې سره هوکړې ته رسیږي او هوکړه لاسلیک یې هغه وروسته کېږي، نو نور څه کول پکار دي؟ تر هغه وروسته به آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکراتو ته آماده سي؟
بین الافغاني مذاکرات طالبان دغه خواستم درته چې بین الافغاني مذاکرات اوسې، خو د بین الافغاني مذاکرات په باب باندې ما فکر باندې د کمیت او کیفیت په باب باندې څه خبره او ملاحظات شته چې یو خبره دا غوسه هغه مشهور خبره دا ده چې افغان د حکومت خلک به په کوم صورت نامه او په کوم صفت باندې وي هغه خبره تر اوسه پرې لا واضح شوی سرګند شوی نه ده.
او مرسته پښتنه میدان هغه سب چې دا اوس هلته دواړه لوري وایي دا سویل کېږي چې په دې میکانیزم باندې خبرې کوي یا په ترنګوالي باندې خبرې کوي چې څنګه دغه هوکړه لیک چې کله ورسته کېږي دا د تطبیق سي یا د پالیسي د تاسو له نظره څه کول پکار دي چې په رښتیا هم هغه هوکړه چې هلته کېږي هغه تطبیق هم سي؟
نو دا خو په دې کې شک شبه نشته چې هوکړه لیک په تطبیق کې هغه به خامخه د رکیږي د باندې براودي او هغه د خلکو په مخ کې ابلاغي د خلکو ته د خلکو په مخ کې بیان ځاکیږي. نو زما فکر باندې پاره کې تو شانت ست دا وخت یې او د زې تین او د تضمین د خلکو ته دا شان ټول ضرور دی په دې کې به فکر کوم چې څه وخت ووځي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه چې لا زده رادیو سره خبرې کولې.
جنگ جولک سول خان
سوله او ملی یوالی ده هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. سموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د روڼتیا حساب ورکونې د اداري چارو د اسانتیاو او د فساد د کچې راټیټولو په هدف خپل سیستمونه برېښنایي کړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي سو دا سیستم په ولایتونو کې هم پلی شي.
د دې الکترونیکي حکومتداري ترویج سره د فساد کچه راښکته شي، یعنې دا به سنۍ استخراج سکتور په پروژو باندې ډېر مثبت تاثیر ولري. دا به په شفافیت اقتصادي
نوموړي وویل له دې سره به پانګوال وهڅېږي چې په دې برخه کې پانګونې زیاتې کړي. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د دواړو هیوادونو د ستونزو د هواري په هدف نن ناسته لري. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د محل په اسلام آباد کې پیل شوې او د دواړو لورو سوداګرو پر خپلو حکومتونو فشار راوړلو په هدف غږیږي سو د سوداګرو ستونزې هواري شي. دا ناسته به دوه ورځې نور هم دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستان ژمنه کړې وه چې د افغان سوداګرو ستونزې به هواروي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 3.89 افغانۍ.
لآزادی رادیو لپیاو استودیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو په دوام کې د کورنیو موضوعاتو په اړه د نور راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي. خو داشه به ورزوی وي نړیوالې مسلې ته. د اسرایلو جنگي الوتکو د لبنان په جنوب کې د فلسطینیانو پر یوې اډې حمله کړې ده. د لبنان د حزب الله ډلې مشر اسرائیل ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د اسرائیلو دا حمله به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، پرون هم د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکو هلته لیدل شوې وې په لبنان کې دننه او غره غورځېدلې وې. د نوې حملې د اسرائیلو د نوې حملې په اړه جزئیات څه دي؟
بلې تکل صاحب، د لبنان دولتي نېشنل نیوز خبري اژانس د دغه حملو راپور ورکړی. ویلي دي د اسرائیل جنگي الوتکو دغه حمله نن سوریه پولې ته نږدې د لبنان په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یوې اډې کړې ده. د راپور له مخې درې حملې د څو دقیقو په توپیر د فلسطینیانو د ازادي بخښونکي عمومي قومندانۍ سازمان د عمومي قومندانۍ د ملي جبهې پر اډې چې د سوریې ملاتړې ډله نومېږي شوې دي. دغه اډه د لبنان په ختیځ قصایا کلي ته نږدې پرته ده. د فلسطینیانو د ډلې یو چارواکي ویلي له اډې څخه پر دغو الوتکو هوایي مدافع ضد توغندي ایشتل شوي او دغو حملو یوازې مالي زیان اړولی دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځي ویاند ویلي چې د بهرنیو راپورونو په اړه تفسیر نه کوي، یعنې اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لبنان پوځ او د ایران ملاتړې حزب الله ډلې وویل د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکې د لبنان په جنوب کې چې د حزب الله پیاوړی مرکز دی راولوېدې، یوه یې هم وچوله. بلې تکل صاحب،
نوري صاحب، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله، تاسو په راپورونو کې ویل شوي وو چې اسرائیل ته خبرداری ورکړی، نو د خبرداری څه معنی دی؟ څه وایي چې څه به وکړو؟ یعنی خبرداری د دغه اصلي مفهوم او هدف څه دی؟
بله، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به په راتلونکو کې د اسرائیل د حملو د شنډولو لپاره کار واخلي. حزب الله لکه څنګه چې پوهیږي اوریدونکي هم اسرائیل او د امریکا متحدو ایالاتونو یوه ترهګره ډله بللې. په لبنان کې یوه مهمه سیاسي لوبغاړی او دغه راز د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یوه اصلي ملاتړی هم ده. دې ډلې او اسرائیل تر اوسه څو ځلې جګړې سره کړي. د حزب الله مشر حسن نصرالله خپله په زرګونو ملاتړو ته په تلویزیوني وینا کې وویل چې د بیروت په جنوب کې دغه حمله له 2008 کال راهیسې چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه شوې وه د دښمنۍ لومړی عمل دی. هغه وویل د اسرائیل دغه حمله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پرېکړه لیک څخه چې دغې 3 ورځنۍ جګړې ته د پای ټکه کېښود سرغړونه ده. په هغه جګړه کې په لبنان کې 1200 کسان چې اکثره ملکیان وژل شوي او دغه راز د اسرائیل لور ته هم د تلفاتو شمېر 168 تنه و. نصرالله وویل په راتلونکي کې د ورته حملو د مخنیوي لپاره به هر څه ترسره کړي. هغه وویل نور هغه وخت تیر شوی چې د اسرائیل الوتکې به راتلې او د لبنان ځینې برخې به یې بمباردولې. نصرالله پولې ته نږدې اسرائیلي ځواکونو ته خبرداری ورکړ چې له نن شپې د دوی دې ته چمتو وي چې دوی به به ځوابه پرې نږدي. او البته مخکې لاغه هم د لبنان صدر اعظم سعد حریری ویلي وو چې د اسرائیل لخوا د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې تر نفوذ لاندې سیمه کې د 2 ډرانونو یا بې پیلوټه الوتکو راغورځېدل د دې هېواد پر ملي حاکمیت یو څرګند تېری دی. حریری اسرائیل تورن کړ چې د دې حملې په وسیله د سیمه ییز کړکېچ د پارولو هڅه کوي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو د زما د همکار نوریاس نوری په خبرو کې مو واوریدل چې د لبنان په جنوب کې د اسرائیلو د 2 پیلوټ بی پیلوټ الوتکو لره ویدو وروسته اسرائیلي جنگي الوتکو د هیواد په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یو واډه حمله کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله وویل که کمیسیونونه د انتخاباتو شفافیت ته پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونو افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیزه وکړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې په خپل اونیز خبری کنفرانس کې وکړې. د جزئیاتو لپاره له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب
ډېر مننه. تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل سره لدی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کومه موده وته پاتې ده د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. ویلي دي چې په دغه انتخاباتو کې به له بایومیټریک دستګاګانو نه استفاده وکړي د ښه شفافیت په موخه باندې. خو د سر له اوسه دلته په افغانستان کې د حکومتي مشرانو او یو شمېر د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې په دې برخه کې را پیدا کړې دي. په ځانګړي ول د شفافیت په برخه کې عبدالله د افغان حکومت اجرایی رئیس نن د وزیرانو د شورا له ناستې نه وړاندې خبرې کولې. هم دې مسلې ته په اشاره سره وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا کې چرته پاملرنه ونه شي نو دا به د میلیونونو کسانو په رایو باندې مستقیم تاثیر ولري. انتخاباتي کمیسیونونه باید د خلکو او نوماندانو غوښتنو ته د قانون پر رڼا کې اساسي پاملرنه وکړي، ځکه دغه تاریخي مسولیت د څو تنو پر اوږو اچول شوی، خو پایلې میلیونونو کسانو باندې مستقیم تاثیر لري. نوري صاحب، خغلی عبدالله په داسې حال کې دغه غوښتنه کوي چې یو ورځ وړاندې د ولسمشرۍ د پاره یو شمېر نورو نوماندانو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې ځکه یې تر دې دمه خپل ناظران د انتخاباتي کمیسیونونو ته لاندې معرفي کړي چې دوی د انتخاباتو په شفافیت باندې باور نه لري. همداشان د انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه څه دي چې دوی په دغه پروسه باندې ناباوره کړي دي. خیال کې دا چې د انتخاباتو ته لکه لګ دوه ډیر شورځي پاتې دي د انتخاباتي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې رای پانې چاپ شوی دي بشپړ ترتیبات نیول شوی دي او د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړی دی. بلیا تکل سره
ډېر زیاته مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام او چې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تازه څرګندونو جزئیات اورول. که څه هم افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي، خو د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې کمپاینونه پڅ روان دي. د دوی په وینا حتی ځینې خلک نه پوهیږي چې په انتخاباتو کې څو تنه کاندیدان ولاړ دي. دوی امنیتي اندېښنې هم یادوي چې ښایي د ډېرو خلکو د ګډون مخه ونیسي. د موضوع تفصیل روحلا انوري اوروي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده. په نورو کلونو کې به دا ورځې د نوماندانو په کمپاینونو ګرمې وي، خو اوس یوازې په اسدآباد او نورو سیمو کې د ولسمشر غني او د حزب اسلامي د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار عکسونه لګېدلي او حکمتیار یوازینی کاندید چې کونړ ته راغی او دلته یې غونډه وکړه. حاجي احسان الحق او محمد ولی وایي
تیر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی باندې ټوله به ګرمې وي، خو څه کال چې ګورو هغه حالات نشته دی. کمپاینی هغه چې دلته روان دي ډېر کم رنګ دي. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، څوک پکې نه ښکاري، دفترونه بند دي. خار کې هم تاسو ګورئ چې یو د اشرف غنی یو څو تصویران دلته لګېدلي.
دواز حکمتیار صاحب راغلی وو خپل د کمپاین په خاطر باندې. په تیرو کلونو کې به ډېر زیات کاندیدان راتلل کونړ ته، مثلا اکثریت د نورو ولایتونو خلک به راتلل د کمپاینونه کول، خو ولې متاسفانه په دې اوس وخت کې یوازې د اشرف غنی کمپاین یو څه اندازه روان دی او د حکمتیار صاحب دغه تیر وخت راغلی وغه یو کمپاین کړی دی.
دوی وایي د کمپاینونو د نشتوالي له امله اکثره کسان لا په دې هم نه پوهیږي چې چا او څو کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماند کړي دي، او همدې خبرې خلک پر راتلونکو ټاکنو بے باور کړی دي. اجمل غروال وای
ټول افغانستان کې چې د ټاکنې ډېرې خوندورې تر سره کېدلې، یو ها شور به جوړ وو په ټاکنو کې، حتی په بازارونو کې به د کمپاینونو نارې وهل کېدلې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د ولسمشرۍ ټولو نوماندانو ته حالات برابر دي چې خپل کمپاینونه وکړي.
څو ورځې مخکې حکمتیار صاحب راغلی وو دلته پراخه غونډه لرله، د نورو ولسوالیو ته سفر وکړه، همدارنګه نور. نو زه باور لرم چې انتخابات حتمي دي. په کونړ کې کاملا شرایط ورته آماده دي. هر کاندید کوای شي کونړ ته راشي، خپلې برنامې خپلې هغه طرحې وړاندې کې ولس ته ترڅو رایه ترلاسه.
د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان یا تلې په شپږمه نیټه ترسره کیږي، خو که کمپاینونه همداسې پس روان وي ګمان نه کیږي چې اکثره کسان به ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رایه به وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبرې کوم. دلته په لوګر کې سرکاري هسپتال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاښو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي. د شلو نفرو په یو برمه باندې غاښونه هم ډکوي، نه پاکوي. هغه بېرته نه دوا کوي، نه جوش کوي، نه صفایي ته خیال کوي. او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې، هغه ورځې یو د ما مرګري ورولې وه د شپې ډاکټر ته ما ور وای لاس په جوړ مغه ما خام وای راوته د خوب دی وسته ما و تقریبا را کا او دلته مغدا کار نه کو خواران ډیر ته غلی و دي جزو بیا د درا کې نست بیا بل هسپتال د کلی ور چا په مغه شپه کوي سیرا کر کولې زړلې بیا تل نو د ما دا غږ دا چارواکي سو کاوري دي رئیس صاحب څه زهله کوم چې دې دې دا غمو چې او دا د پکلا کې سی او نه پر وتر کی چې شپې ورځې په ګرځي د ورځې ګرځي پیته. والسلام.
پوښتنه مې دا ده چې زه د انتخاباتو د بایومتریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسو میاشتو د ځنډ وروسته کوم معاش راغلی دی حکو زحمه، په دې کې د زیاتو نفرو نومان نشته. روشان کمپنۍ سره خبرې کړي ده، مسیجونه نه دي ورته راغلي. بغیر د مسیجا حکو زحمه نه ورکوي. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باور باید غم وخوړل شي. وسلام.
دا
د کندهار د ولایت څخه زیاورحمان دا پیغام پرېږدمه. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه موټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دی، هیلو امید مې دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دوی میوې چې منځنۍ آسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنو ته ځي، پر افغانستان باندې راتیریږي، باید په دغو میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
12:13 شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې زما رایا زما حق د ازادۍ راډیو ځانګړی د انتخاباتو ځانګړی 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
سعودي عربستان ویلي د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې د او راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. جمهور ریاست وی په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې کړې ده. په پام کې د نن د امریکا د متحده ایالاتو او فرانسې ولسمشران په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ډونالد ټرمپ او ایمانوئل مکرون به د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو د 3 ورځنۍ سرمشریزي په وروستۍ ورځ کانفرنس ته خبري وکړي. دا روسیې سایبریا سیمه کې د تیرې شپې راهیسې هغه ساحه چې د ځنګله وور نیولې 4000 هکټارو ته ورسېده. او د نړۍ د اوو سترو هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپله غونډه د امازون په ځنګلونو کې د پراخې اور لګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو واورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خپرونې په دوهمه نیمایي کې یو. د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی 19 پروګرام واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د اکسونو د اخیستو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې به حتماً رای ورکونکي هغه کناري نوي او یا ښځې عکس اخلي. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په داسې سنتي ټولنه کې به ښځې په انتخاباتو کې برخه واخلي او دې ته به چمتو سي چې د رای ورکونې پر مهال عکس واخلي. دغه موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان زبي سعادت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ویان د مرو امینی سره مطرح کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې سر له اوس ورته چمتووالی روان دی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. کتنه له ساده سب نه پیلو کدي روسي پرمختګونو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
کور مودان افغان صاحب، تاسو ته اغلی امینی، تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د پاره پوره چمتووالی لري. زموږ اساس مواد ټول را رسیدلي دي کابل ته، او همدا اوس زموږ همکاران په هغې باندې مصروف دي ترڅو بسته‌بندي ترسره شي او د راتلونکو ټاکنو د تقویم پر اساس باندې هغه ولایتونو او د رای ورکونې مراکزو ته بیا واستول شي. د بایومتریک په اړه باندې هم د درملوک کمپنۍ متخصصین راغلي دي. دلته یو شمېر کسان وروزل، هغه کسان به نور زموږ د ولایتونو همکاران روزی ترسو د ټاکنو په ورځ باندې مونږ له دغه وسایلو څخه په ډیره ښه توګه استفاده وکړو. همدا ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس هم کوشش دی لپاره کوي ترسو د خلکو ذهنیت جوړ کړي چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې ګډون وکړي، او د دوی په پراخه کچه ګډون به د ټاکنو مشروعیت لا هم غښتلی کړي.
مروجنه کتره ته چې مواد را رسیدلې دي، د موادو د ساتنې لپاره څه کول پکار دي؟ د لپاره چې چا لاس ته ونه لویږي، یعنی خراب نه شي، څوک لاسرسی ورته ونه لري.
ډیره مننه افغان صاحب سلام تاسو ته سادات صاحب تاسو موږ ټول اوریدونکو ته د حساس موادو په اړه چې لږه جملې څخه درې پانو د چاپولو موضوع هغه رې پانې چاپ سولې او رسیدلې د کمیسیون ته دا تقریبا له ستاندارد شکل نه چې په ستاندارد شکل باید 15% زیاتې د رای ورکونکو لشمیر څخه باید زیات چاپ سي. دا کمیسیون تقریبا یو دغه فیصدی د چاپولو یې ډیره سوې ده ترې او تقریبا 11 میلیونه رای پاڼې دوی چاپ کړي دي چې دا تقریبا 14% کېږي، یعنی د فیصدی د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده. او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه د سټیکرو موضوع که بیا تکرارېږي د رای پاڼو په برخه کې دا به یوه جدي ستونزه وي د دې لپاره چې سټیکرونه هم په کابل کې نه چاپېدل. او کله چې دا کمیسیون ته راغلل د کمیسیون له مرکزي دفتر څخه دا ورکېږي او وروسته له هغه نه د تقلبي او د جعلي تذکرو شمېر ډېرېږي. دا رای پاڼې هم عینې ارزښت لري ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف و د کمیسیون لپاره همداسې ده چې دوی باید نوی چاپ کړي. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډېره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل. زیار یې وایسته، زحمت یې وایسته، دا یې تر یو اروپایي هېواده پورې ولېږلې، په دې پیسې مصرف سولې. او که دا بیا مرکزي دفتر ته راځي او له ستونزو سره مخامخ کېږي، زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چلنج کوي.
صدات صاحب، ولې زیاتې چاپ سولې؟ افغان صاحب تاسو پیږی چې موږ پراتلون کوټا کنو کې نه شریه شپږشپېته میلیونه کسان واجر شرایط د دې تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي. هغه نړیوال ستاندرد دغه دی چې باید 15% دغه د رای پاڼې باید زیات چاپ شي، هغه ضایات چې په دغه پروسه کې شتون لري. اما هغه په هغه هیوادونو کې چې هغلته وضعیت نورمال اوسیږي، د افغانستان امنیتي وضعیت له مانه تاسو ته ډېر ښه معلوم دی، دلته موږ تاسو ضایات به زیات اوسیږي، اما د رای پاڼې نه څوک غلط استفاده نه شي کولی، رای پاڼې تقلبی نشی چاپیدلی، او هیڅوک هم نشی کولای چې درې پون څخه دوی دوه درې ځله دغه پر اساس باندې دوی خپل رای ورکړي، ځکه سیستم داسې عیار شوی دی چې غلطه یو کس کولای شي خپل رای ورکړي، که چې ته دوه رای ورکړي هغه راستن دازره دوه رای باطلېږي. په تیرو ټاکنو کې په یو رای باندې به حساب کېدل، اما دازلې به په یو رای باندې به هم حساب نه کیږي، دوی دوه رای به باطلېږي.
په دغه خوندې ساتلو لپاره تاسو څه اقدامات کړی دي؟
د خوندې ساتلو لپاره هم کمیسیون کار کوي، تر څو مامخ کې شادلو چې هیڅوک هم د دې څخه ان شاء الله غلط استفاده نشي کولای، ځکه دا سیستم داسې عیار شوی دی چې د بایومټریک وسایل نه مونږه استفاده کوو. د بایومټریک وسایل نه استفاده په ښه توګه د دې باعث کیږي چې تقلب او درغلې مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي. او په همدغه باندې ان شاء الله مونږ باورمند یو چې له دې څخه بناوړ او غلط استفاده نه کیږي. اما بدبختانه تاسو پیږی په دغه شرایطو کې به مونږ ضایات ولرو، د ټاکنو په ورځ باندې به نشي کېدلی چې هغه سمدلاسه دی هغه ضایات او ځای ځای ګای مونږ ډاکړو. نو په همدغه اساس باندې ډیر کم شمیر دغه فیصدی رای پاڼې زیات چاپ شوی دی، هغه هم دې په خاطر باندې چې په نورمال وضعیت کې قرار نه لري.
خو د رای ورکونکو دغه ورستۍ ارقام تاسو تصویب کړل او اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څومره کسان په انتخاباتو کې ګډون کوي په شرایطو برابر دي، او څومره مرکزونه او څومره محلونه دي. تاسو ویل کیږي چې محلونه زیات شوی دي، د خوالې د او د څل لپاره زیات شوی دي.
په تیرو ټاکنو کې یو لوی ستونزه دغه وه چې هغلته محلونه مونږ یو ویزره درې ورکونې محلونه درلودل، په یو محل کې 600 کسانو کولای شوی رای ورکړي، او د شپې تر ناوخته پورې په ډیری محلونو کې هغلته ضرورت دی ولیدل شو چې هغه پروسه 200 یا 300 نور هم تمدید شي تر څو ټولو ته د دې زمينه برابر شي چې دوی خپل رای وکړي. دا دلې دغه ستونزې در پکې دوه لپاره هغه تعداد مونږ 600 ته راکټ کړی دی. کله چې د رای ورکونکو تعداد په یو محل کې کمیږي، مستقیما د محلونو په زیاتوالي باندې دلالت کوي. دا ځلې به موږ په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکونکو د پاره نهوی زره 1500 د رای ورکونې محلونه ولرو، چې 1300 د رای ورکونې مرکزونه کیږي. په دې اړه باندې هم هدف مو هم دغه و تر څو ټولو ته زمینه دې برابر شي چې دوی خپل رای وکړي، او هیڅوک هم د رای ورکونې له حق څخه بې برخې پاتې نشي.
مروجن مخکې صدات سبا دونه وکړه چې په خو یې وزره مرکزونه اوس شمیر نه وزره ته زیات کړي دي، لپاره چې انتخاباتو کې هغه وخت اوس په مول سي او د خلکو ته اړیو ته د رای ورکونې حق ورکړل سي. دا یو خې اقدام ده.
افغان صاحب، ده هم مثبت ټکی لري هم منفي. مثبت یې دا دي چې په هر مرکز کې د شپږ سو کسانو پر ځای به څلور سو کسان رای ورکوي. او په تیرو ټاکنو کې یو دلیل چې ټاکنې دوهمې ورځې ته لاړې همدا و چې په یو مرکز محل کې به بیروبار سه او خلکو نه سوی کولی په یوه ورځ باندې ګډون وکړي. نو کمیشن مجبور سه چې دوهمې ورځې لپاره هم د ټاکنو ورځ وي. او دا کله چې شپه پې تېره سوله ډېره زمینه د فساد او تقلب په همغه وخت کې برابره سوه. دا یې مثبت اړخ ده. منفي اړخ یې هم دا ده چې د دغو محلاتو او د مراکزو د امنیت نیول یوه مسله ده چې باید په جدي سترګه ورته وکتل سي. د دې تر څنګ د دې مدیریت کمیسیون کولی سي شاوخوا د 9000 محلونو یا محلاتو هغه مدیریت وسي کولی او کنه. مثبت ټکی بل دا ده چې لست یې عمومي کړ په کوم محل کې به څومره مراکز وي. دا د موږ وړاندیز هم و کمیسیون ته چې باید د مراکزو شمیر او همدارنګه په هر مرکز کې بیا د محلونو شمیر معلوم وي چې له نیکه مرغه دا کار کمیسیون وکړ. یوه اندېښنه بله چې لرو هغه دا ده په ځینو ولایتو کې یو مرکز تر تقریبا شپږ دېرش محلاتو پورې هم لري، اما داسې یو بل مرکز بیا لرو چې دغو د محلونو شمیر ډېر راکم سوی ده. یعنی په هر مرکز کې که شپږ سوه کسان یا هم څلور سوه کسان ته راغلي دي، دا بیا مرکزونه کله چې ډیریږي او د دې تر څنګ محل بیا فرق لري. د یو ولایت تر بل ولایت یا د یوې څانګې تر بلې څانګې د دې مدیریت ستونزمن کیږي کمیسیون لپاره. بله خبره ده چې دوی د هر مرکز لپاره یوه احتیاطي دستګاه ورکړې ده. په هر مرکز کې تقریبا تر شپږ دېرس محلونو پورې موږ لرو او دا دستګاه هم زمانه مثلا په یو مرکز کې په دوو محلاتو کې خرابېږي کمیسیون دې ته څه په ځینو ولایتونو کې تر ډېرې فیصدي پورې لیدل کېږي چې د محلاتو شمیر ډېر ده او په ځینو وختونو کې بیا کم ده. دغه کموالی او ډېروالی لږ څه د اندېښنې وړ ده. د مثال په توګه په لوګر کې یو محل تقریبا په یو مرکز کې 22 محل دي او بیا بلې ولسوالۍ ته چې ګورو هغه مرکز شاوخوا 2-3 محل لري. دغه تناسب دوی سم نظر ته نه دی نیولی. بل دا چې مغه د احتیاطي ډیوایس موضوع چې باید په جدي سترګو ورته کتل سوی وي او دغه هغه د مراکزو د شمیر ستونزې وي.
صدات صاحب، کله چې د امنیت ستونزې تر یو حد پورې حل سي ځکه مرکزونه زیات سوي نه دي بلکې محلونه زیات سوي، دلته مسولیت مدیریت ورګرځي. دې لپاره چې ښه مدیریت
افغان صاحب د همدغې په خاطر باندې چې موږ د محلونو شمیر زیات کړو تر څو ټولو هیوادوالو ته زمینه دې برابره شي چې دوی خپله رای وکاروي، موخه او هدف یې همدغه و. په تېرو ټاکنو کې شپږ سوه کسان په یو محل باندې فشار زیات و او د نظرو بنسټونو په هغې وخت کې نیوکه همدغه وه چې ټولو ته وخت دې نه رسېږي چې دوی د خپله رای وکاروي. نو په دې اساس باندې محلونو تعداد زیات شو، اما د دې د مدیریت دپاره هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لارې چارې په نظر کې لري تر څو دا په ښه ډول سره مدیریت کړي. په یو د یو سیمه کې د رای ورکونې په یو مرکز کې هغلته چې څومره محلونه شتون لري هغه د رای ورکوونکو په تعداد پورې لري چې په یو مرکز کې موږ څومره رای ورکوونکي لرو. دا دلیل هم موږ تاسو په د رای ورکوونکو لیست ځان سره لرو چې دا تر ډېره بریده پورې د موږ سره همکاري کولی شي چې دا پروسه ښه مدیریت کړو او مخکې له مخکې موږ د هغې دپاره تدابیر ولرو چې په دغه سیمه کې څومره رای ورکوونکي دي، څومره محلات رای ورکونی دی او همدا ډول د دغه مرکز دی د لپاره چې په ښه ډول سره مدیریت شي باید کومې لارې چارې په نظر کې ونیول شي. په دې اړه باندې کوم تشویش خاص تشویش موږ نه لرو، اما یو تشویش چې دی هغه امنیتي ستونزې دي. تاسو پوهیږئ همدا اوس په افغانستان کې ډېری ولایتونو کې امنیتي تهدیدات او ګواښونه شتون لري. موږ هر اونۍ له امنیتي بنسټونو سره امنیتي ناستې لرو چې سبا هم لومړۍ درجه امنیتي مسؤلین د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رابلل شوي دي چې همدغه تشویشونه بیا هم له دوی سره شریک کړو. دوی همیشه له موږ سره په دغه مجالسو کې دوی ډاډ څرګند کړی دی چې دوی به انشاءالله په راتلونکو ټاکنو کې هم د تیر په شان بیا د خلکو امنیت خوندي کړي تر څو خلک وکولی شي خپل رای وکاروي.
د څار بنسټونو په ځانګړې توګه امنیت صاحب د یادونه وکړله چې په یو مرکز کې شپږ دېرش محلونه دي یا تر 22 محلونو پورې، دلته یوازې احتیاطي او بایومیټریک دستګاه ورکول کیږي. که چیرې په دوو محلو کې خراب شي یا په درې محلو کې خراب شي، د انتخابات له ستونزو سره مخ کولی شي.
افغان صاحب هم دوستم از ستاس خواه تراتلال هم از موک تخنیکی هم کاران پم دغا بایمیتیک پر دیوائیسو بانی دوی کار کهی اغا تخنیکی ارزوانی اغا کمی امادگی چی ضرورتی دی چار شول دی رای ورکونکو دلست زای پر زای کول پا دغا دیوائیسو نو که پم دغا موضوعات بانی دوی کار کهی پا ورت وقت که دازلی مونگ دی دوی دی دغا تشویشونو دی رفکی دو دی پاره هم پر طول ولایتونو که بغل تا مو کالسنترون نو لرو ترسو تاکنو پا ورست که دست کم تخنیکی پی خرامنسته کی گی چه پا کم محل که اغلط دیوائز تونز پیدا که وی آنن باید اغلط اغلط تخنیکی کسان دومر بازرفیت او سی گی چه اغا مغا لحظه بانده اغلط تونز مشکل حل کری که چه ارت اغلط تونز دومر لویی گی دومر غطه وی چه اغلط دیوائز نور اغلط کار نکی نو پا یو مرکز که منگ اغلط یو احتیاطی دیوائز لرو چه اغلط دیگه زاینست او سی گی ده با دیر پنادرات که او سی گی چه او مرکز که دی محلات زیاد او سی گی اما دیره منگ مراکز چه دیگه دی محلات و شمیر دومر نده دیگه دی محلات و شمیر کم ده او انشالله دغه تشویش به نو سیږي چې د ټاکنو په ورځ د پڅو محلاتو کې اغل ته د بایومټریک وسایل یا خراب شي او یا د هم اغل کار تخول ویږي. اما یو بل لوی استونزه چې په تیرو ټاکنو کې موږ درلودل په یو شمیر سیمو کې هغه کسانو چې وختل درغلی او تقلب تر سره کړی هم دغه ډیوایسز دوی د موږ دم کارانو په سر باندې ورمات کړی دي. دوی هغه په تفنچو باندې وشتل دي او بیا ورسره لیکل دي چې د ټاکنو د ورځ شهید دغه ستونزه واقعا
موږ تاکن هم پلویان لري هم مخالفین لري کله چې موږ کسان له خو د کارسوی د موږ خپل کارده دلته نه شته شپږ میلیونه کسان د انتخابات خپلوا کمیسیون په شرایطو برابر بللی چې د لیستونه محلو سیمه اته ویب سایټو کې نشر شوی دي. دغه واقعا د خخر خام دي کوم مبالغه کسبه
افغان صاحب تیر کمیسیون شاوخوا د 3 میلیونه شپږ سو زره کسان او هغه خري فهرست موږ سره شریک کړ. بیا په قوتی نمریکنه کې شاوخوا څلور لکه پنځه شپېته زرو کسانو نمریکنه کړې وه چې له هغو څخه یې د احصایې ادارې یو ځل وویلې چې څلور لکم ترې وویستل ځکه تقلبي او جعلي او تکراري تذکرې وې یو زره اووه ویست زره په بخښنې سره بیا ترې ووتل له دغه فهرست څخه او دا بیا هم 9 میلیونه او شپږ سوه زره کسان نه کېږي چې اوسنی کمیسیون وایي. یعنی هغه توقع چې موږ درلودله د فهرست تصحیح په اړه هغه یعنی په ځای ځواب د احصایې ادارې را نه کړ موږ ته. او کمیسیون هم دا باید معلومه سي چې اوس د تېر کمیسیون درغلي کړې او که اوسنی کمیسیون یو سیستماتیک تقلب او فساد ته لار هواروي ځکه تېر کمیسیون که دا کار کړی دا یو حقوقي جنبه بیا لري چې له هغو څخه باید پوښتنه وسي ځکه اوسنی کمیسیون وایي چې دا معلومات هغو سیستم ته نو درج کړی او د غول یاد وتلی و شاوخوا د 300 زره کسانو یا هم د 1 میلیون کسانو فهرستونه یو کتابچه نه د چاغه د چاله یاد وزي تقریبا د یو هنګر کیږي او یو هنګر که څوک نویني دا یو لوی ستونزه ده او سیستم ته نه درج کیږي. او که د احصایې ادارې سره لدی چې مخته د نظارت اجازه هم را نه کړله پدې کې هم شکونه رامنځته کیږي ځکه هم کمیسیون دواړه کمیسیونونه هم د احصایې ادارې سره موږ یو ګډه مشورتي ناسته درلوده په هغو کې سره لدی چې دوی تعهد وکړ مخته به نظارت اجازه ورکړي او کوم ستونزه به نه ایجادوي. اما وروسته لغه نه کله چې د فهرستونو د تصحیح مرحله را ورسېدله دوی زموږ اړیک یعنی زموږ همکارانو پر لپسې اړیکې دوی سره ټینګولې خو دوی ځواب ورنه کړ او د نظارت اجازه یې هم تر اخره پورې را نه کړله. دا د احصایې ادارې لویه ستونزه ده. یعنی کمیسیون فقط دغه ته باید ځواب ورکړي چې اوس دا سیستم ته که نه و درج شوي د تېر کمیسیون ستونزه ده او که اوسنی کمیسیون سیستماتیک تقلب رامنځته کوي.
صدات صاحب تاسې به ځواب کې څه وایي؟
فعلا موږ او تاسو نه اشاره شپږ میلیونه واجد شرایط د دې لرو تر څو دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقویتي نوملیکنه ترسره کړه په ټول هیواد کې بغیر له غزنی څخه چې هغلته نورماله نوملیکنه وه ځکه په تیرو ټاکنو کې هغلته نوملیکنه نه وه ترسره شوې د مرکزي احصایې ادارې سره موږ خپل ټول ډیټابیس شریک کړو د رای ورکوونکو لیست له دوی سره شریک کړو تر څو دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي. تاسو پوهیږئ چې هر اداره خپل مسؤلیت لري. د تذکیرو ویش زموږ مسؤلیت نه دی دا چې څومره خیالي په هغې کې شتون لري او څومره یې حقیقي دی هغه باید دوی موږ ته معلوم کړي. وروسته له دې څخه چې دوی ډیر وخت هم په دې باندې تیر کړو موږ سره یې بېرته له شریکو او دوی ووي زره تذکیرې په دې کې وپېژندلې چې دا یا خیالي دي او یا هم کوم بل مشکل درلود تکراري دي د لیست بېرته موږ ته راواستولو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري تر څو د همدغه شته د رای ورکوونکو د لیست پر اساس باندې ټاکنې ترسره کړي. دغه لیستونه همداوس د چاپ حالت کې دي د رای ورکوونکو مراکزو ته استول کېږي هلته به ټول خلک په دې کې ځان ګوري او وروسته له هغې به
څو ورځې له انتخاباتو نه مخکې د رسېږي محلو ته
دا به امدا اوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو دغه لیستونه ټول چاپ شي او درورکونی مراکزو ته واستول شي، او غلطه که کومه ستونزه مشکل څوک پکې ګوري هغه به بیرته زموږ د همکاران سره شریکوي او دغه لیستونه کې به تاسات رامنځته کیږي په آنلاین شکل سره هم دې ته زمینه برابره کړي.
د معلومات مخ کې داسې ویب سایټ کې هم دغه نشر چې دغه خلکو سره مرسته کوي چیرته زمانوم دوه چیرته به زه رای ورکم.
همدا اوس هم په آنلاین شکل سره هر څوک کولی شي ټاکنو خلا کمیسیون ویب پاڼې ته مراجعه وکړي او غلطه خپل هغه کوم کوډ چې ربانی دوی تویل شوی دی هغه مغلطه درش کی دوی په ربانی ټول معلومات غلطه ورته خی ک چیرته دوی په نامه کې مشکلات شنو لري کولای شي موږ همکاران سره تماس ونیسی او په لاندې موده کې بری دوی ستونزه مشکل حل
یو بل ستونزه ساده څه په تیرو انتخاباتو کې د مراکز شمیر زیات وو، په دغه انتخاباتو کې د مراکز شمیر کم ده خو د محلات شمیر زیات ده. دلته د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې تقریبا د پخوانی لیست په اساس باندې د پخوانی مرکزونو د لیست په اساس باندې ممکن 10% خلک له انتخاباتو نه محروم سي. تاسو پر ځواب کې څه وایئ؟
دا ځلې موږ کوشش هم دغه کړی دی تر څو د رای ورکونې هغه کوم مراکز چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي بنسټونو سره شریک کړي وو څه باندې 2000 مرکزونه وو، خو د امنیتي بنسټونو د ارزونو نه وروسته دوی دغه جوته کړه چې دوی کولای شي د 15300 دریاویا مراکز او امنیت دوی خوندې کړي. د امنیت مسؤلیت امنیتي بنسټونه لري، کله چې دوی په ځینو ساحاتو کې غلط امنیت خوندې نشي کړی نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نشي کولای غلط ټاکنې تر سره کړي. دوی ډاډ راکړی دی چې د همدغه 15300 مراکز امنیت دوی خوندې کولای شي او په هغه کې به ټاکنې تر سره کیږي. دغه مراکز په جمله کې ځینې داس مراکز وو هغه پاتې شوی چې دی هغه دوی کوشش دی کړی دی چې د هغه سیمې رای ورکوونکي به همغه مراکز ته دوی جلب کړی چې هغه دوی ته نږدې دي او د تهدیدات او غوښونو څخه هم په څناڅه هغه سیمه ډاډمنې دي. نو کوشش دې شوی دی چې هم د خلکو امنیت خوندي شي، هم زمينه ورته مساعده شي او هم خلک په راتلونکو ټاکنو کې پراخ کړي.
امینی صاحب د منو وکړه چې مراکز را کم سوي دي، خو هغه مراکز چې بند سوي دي دغه خلکو ته ویل سوي دي چې تاسو د نږدې مراکزو کې رائے وکاروي تا توجه کړئ سي.
افغان صاحب مختل خپل خبرو کې دا موضوع یاد کړی دا چې اول موږ ته د خپل هوادوال امنیت او دغه د ځان ساتل مهم دي، ورسره لغنه کولای شي د خپل حق څخه چې درای ورکونی حق لغی څخه ګټه واخلي. کله چې کمیسیون ځکه په دغه اړه دوی د پریکړې خواندان دي او کولای شي پریکړه وکړي چیرته امنیت ستا او چیرته نسته، امنیتي چارواکو سره هغه ځای کې چې دوی ستونزې درلودې د خلکو امنیت نسوي تامینې دلای او تهدید و لغه ځای څخه خلک هغه نږدې مرکز او محل ته دوی ته نږدې ده هلته به رای ورکي. زه فکر کوم په دې کې ستونزه نشته او کله چې موږ د 5 کلو لپاره خپل ځایم چاکو نو دا دومره لوی زحمت نه ده د افغانستان خلکو لپاره هم چې د خپل د ځایم د ټاکلو لپاره حداقل یو مرکز خپل مرکز ته لاړ شي.
مننه صادق صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسیون دا ځل پتیلې ده چې هر هغه رای ورکوونکي که ښځې نارینه یو که ښځینه دوی باید اتمان عکسونه واخلي. په دې سره چې افغانستان ټولنه سنتي ټولنه تاسو ته هر څه ستونزې معلومې دي دغه واقع پریکړه ده او کده تغییر دی
افغان صاحب خدا دلته منی صاحب مشته ده په تیرو ټاکنو کې لوی اسون زده موږ د پاره هم دغه موضوع و په لور پروتو سیمو کې دغه څخه خلکو ډیر سو استفاده تر سره کړی دي. هغه ته به یو کس تذکری راوړل دي د خاطر دوی ویل چې موږ اجازه خپل خو ته دینه ورکو چې دوی د عکس واخلي. نو دغه په نوم باندې پلس ګونو زرو کسانو کوشش دې کړی دي چې هغه ته خیالي رای ورکړي، نفر شتون لري دغه پر رای باندې حساب وشي. په داسې حال کې چې د خپل تقلب او درغلي ته زمينه برابر کړی و موږ او تاسو سید په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، اما په همدغه سنتي ټولنه کې موږ او تاسو د پاسپورت د اخیستو د پاره عکس اخلو، د تذکرې د اخیستو د پاره عکس اخلو، کله چې د حج مراسم موږ او تاسو تر سره کوو د هغه د پاره د عکس په اخیستو کې مشکل نه لرو. راځي د تغه ملي پروسې په خوالي او د تقلب درغلي د مخنیوي لپاره
خبره ده. البته د افغانستان د کوم نور هیوادونو سره د پاسپورت او تذکره نور هیوادونو ته لازم او ملزم ده چې واخلي. دلته د افغانستان کورنۍ مسله ده، یعنی دلته مجبوریت نه ده، رای نه ورکوم، عکس نه اخلم، رای نه ورکوم. رای له حق نه محرومیږي وخزه
د رای د حق نه به نه محرومیږي، اما د قانونمندۍ لپاره باید موږ تاسو یا قربانی که یاد کړو یا هم د خلمندۍ د فار اقلن باید کار تر سره کړو. سید د دې د فار په یوش مرسمو کې خلک به حاضر نه وي، اما د دې څخه ډیر خلکو ډیر نه ولا استفاده کول، نو په همدې خاطر باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ځلې د وپتیل چې پراتونکو ټاکنو کې د عکس اخیستل اجباري وبولي، اما د دې د فار ډیر خلار چاره جوړ کړي دي چې موږ کولای شو غلطه یو مرمنه راځي کله چې رای ورکوي د دوی عکس به یو خزینه کارکونکي بری دوی عکس اخلي، د یو خزینه کارکونکي لور د یو مرمنه عکس اخستو باندې فکر نه کوي.
خوندې ساتل لپاره اندېښنه لري،
د خپل د اسناد ټول محرم دي، د خوندې ساتل کېږي او د دې څخه ان شاء الله څوک هم نشي کولای ناوړه استفاده وکړي، او یا هم او دوی هم کولای شي هغه کوم په حجاب کې دوی خپل عکس واخلي او په ټاکنو کې ګډون وکړي.
مرومنی کچری او خزه خپل حاضر سي عکس واخلي ستونزه نسته، خو که په اجباري توګه یو څوک ورته چې عکس واخله هغه ان عکس نه انکار وکړي، ډېرې خزه په انتخاباتو کې ګډون نه کړي، دغه خپل د دې پلمنه ګرځي انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي، سره سره والی تر پوښتنې لاندې راولي.
افغان صاحب د ښځو د عکس نه اخیستل په تیرو ټاکنو کې لکه څنګه چې سادات صاحب مخکې یادونه وکړه یوه لویه ستونزه سوله موږ ته او کمیسیون ته. د پدیری ولایتونو کې د ښځو رای ورکونکو شمیر بیخي ډیر او د نارینه وو ډیر کم و. دلیل یې دا و چې د ښځو عکس نه اخیستل کېده او هلته ناوړه ګټه ترې اخیستل کېده. د دې ترڅنګ نارینه راغلي و د ښځو پر ځای رای ورکړې وه او رای کارول شوی وه، دا یو بله جدي ستونزه وه. په دې ټاکنو کې سره له دې چې په دې اړه موږ سره هم مشوره وسوله او د څار بنسټونو مشوره هم کمیسیون ته همدا وه چې سعیده د یو شمیر ښځو لپاره به دا ستونزمن کار وي، اما د شفافیت د تامینولو لپاره یو ښه اقدام ده. د دې ترڅنګ یو ستونزه چې کمیسیون درلوده دا پریکړه ډیر وخته سوی وه چې باید د ښځو عکسونه هم واخیستل سي، اما دا اوس علني سوله. دا که مخکې علني سوی وای حداقل د څار بنسټونو سیاسي ګوندونو خپله کاندیدانو د دغو حساسیتونو د منځه وړلو لپاره به شاید دوی مرسته کړې وای کمیسیون سره، مګم لږ څه ناوخته ده. خو بیا هم زیربته ارګانونه او زی دخله هغه نهادونه چې دي کمیسیون سره مرسته کولی سي چې دغه حساسیتونه له منځه یوسو، او دا به محرم وي کله چې یو میرمن راځي یو مرکز او محل ته زموږ خویندې به له دوی څخه عکس اخلي، او د هیواد دغې ملي پروسې د ښه والي لپاره د شفافیت لپاره وروسته له دې چې بیا ټاکنې کېږي موږ د دې حق بیا نه لرو چې له کمیسیون څخه وپوښتو چې دا فساد او تقلب ولې رامنځته سه. د همدغه فساد د ایسته کولو لپاره له منځه وړلو لپاره کمیسیون یو اقدام کړی، او د یو افغان د یو هیوادوال په حیث د دغې ملي پروسې سره باید مرسته وکړو. او زه خویندو ته دا ډاډ ورکوم چې کمیسیون دا اسناد محرم ساتي او کوم ستونزه به دوی ته نه رامنځته کیږي، نو په دې ملي پروسه کې د ګډون وکړي او له خپل قانوني حق څخه ګټه واخلي.
صدر صاحب، په دې برخه کې د سیاسي جریانونو ګوندونو مدني ټولنو د ښځو د فعالینو برګون سو
نو اوس مهال مونږه د اړوندو ادارو سره په تماس کې یو، له دوی څخه مغوښتنه ده کړې ده چې تاسو هم په دې برخه کې د موږ سره همکاري وکړي د ذهنیت جوړولو لپاره، تر څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې میرمنې د تازه شي چې دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي، دوی خپل عکس واخلي، او دا یو ملي پروسه ده. فکر کوم چې د فساد مخنیوي لپاره ښه اقدام دی. نو د په هغه صورت کې کېدلی شي چې موږ د فساد سره د مبارزې په برخه کې موفق او کامیاب اوسېږو چې دوی همکاري وکړي او ټول هغه لارې چارې چې هغه د فساد رامنځته کېدو لامل ګرځي د هغې د مخنیوي لپاره کار سره وکړي. یو بلګه یې همدغه هم کېدلی شي چې په تیرو کې به رښتیا هم یو کس به د کوره لس او شل تذکرې راوړلې چې اجازه دې نشته چې د ما مېرمنې د هغلته عکس واخلي، نو که هغې شتون درلودو کې نه درلودو، که هغه تذکرې خیالي وي که حقیقي وي، د هغې پر اساس به رایه ورکوله. په ډېری داسې ولایتونو کې چې هغلته ممکنه دې نه وه چې د ښځو فیصدي د هغلته زیاته شي، لکه څنګه چې امینی صاحب ویلې، هغلته به د نارینهو پرتله د ښځو فیصدي زیاته وه، هغلته به رایه ورکوله. نو دغه لوی ستونزې مشکلات موږ لپاره هم را ولاړ کړل، د ټاکنو شفافیت یې هم وننګولو. په همدې خاطر باندې وروسته له سلام مشورو چې له ټولو زی داخلو خواوو سره ترسره شوې، موږ دې فیصلې ته ورسېدو چې په راتلونکو ټاکنو کې د عکس اخیستل اجباري دي او کولای شي د شفافیت سره هم ډېره مرسته وکړي. نو زموږ غوښتنه ټولو هیوادوالو څخه دغه ده چې راځئ د دغه پروسې د کامیابېدو لپاره د حق د حقدار ته سپارلو په خاطر باندې په دغه پروسه کې لکه څنګه چې مخکې اشاره شوم داسې ګډون وکړي او عکس اخیستو ته اجازه ورکړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون لویان زبی سعادت، همدارنګه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د بنسټ لویان د مروه امین، له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق. میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگ دا میرمنی دی آغا میرمنی
منحیز رئیس دانشا که دغا انجن دی دغا کمیسون
خباتو لپارا زنگره خبروانا
دا دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.